دی برنامه های ما ادامه دارد. حالا با همکارم صالح محمد. صالح باشید. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیره مننه لتاسو ستار پروغ اوریدونکو ته از ما له خوا سلام د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. ایا طالب بندیان تر خوشی کېدو وروسته بیرته د جګړې ډګرونو ته ستنېږي؟ په دې اړه د افغانستان جمهوری ریاست څه اندېښنې لري؟ دا په یو راپور کې اوریدلی سي. نن یکشنبه ده، د زمري ریاست 15مه د جولای میاشتې 26مه. خبرونو په د خبرونې په سر کې خبرونه اوریدلی سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان تر څنګ د قطر، پاکستان، ناروې او بلغاریا په سفر وتلی دی. ولسمشر غنی د تفتیش عالی ادارې ته امر کړی د هغو مرستو په اړه څیړنه وکړي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ځانګړې سوې وي. د چین حکومت پرون شنبه شکایت وکړ چې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړي چارواکي په نامناسب ډول د تکساس ایالت په مرکز هیوستن کې د دوی د قونسلګری ودانۍ ته ورننوتی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان تر څنګ د قطر، پاکستان، ناروې او بلغاریا په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد دا سفر تیره جمعه پیل کړی دی. د اعلامیې په حواله زلمی خلیلزاد به په دوحه او کابل کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په درشل کې د پاتې ستونزو د حل هڅه وکړي، په ځانګړي ډول د بندیانو نهایي تبادلې او د تاوتریخوالي کمول. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو په فبروري میاشت کې په خپلو کې یو موافقه لاسلیک کړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خپل منځي مذاکرو ته زمینه برابره سي. خو د دغو مذاکرو په وړاندې یو خنډ د بندیانو په تبادله کې اختلافات او د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي نه کمول دي. طالبانو د موافقې تر لاسلیک وروسته هم په افغانستان کې خپلو خونړیو حملو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی به په پاکستان کې هم د افغانانو خپل منځي مذاکرو د پرمختګ لپاره د دغه هیواد د ملاتړ جلبولو هڅه وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تفتیش عالی ادارې ته امر کړی د هغو مرستو په اړه څېړنه وکړي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ځانګړې سوې وي. د جمهوري ریاست په پرونی خبر پاڼې کې راغلي چې ولسمشر غنی د جمهوري ریاست د تفتیش ادارې له مشرې غزل حارث سره په دې اړه چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ځانګړې مرستې په مرکز او ولایتونو کې په څه ډول لګول سوي خبرې وکړې. د افغانستان مالي وزارت او ولایتي ادارو ته یې سپارښتنه کړې چې په څلورویشتو ساعتونو کې د دې مرستو د لګښت په اړه خپل راپور د ادارې ته ورواستوي. د تفتیش ادارې مشر ویلي چې په ولایتونو کې د کورونا وایرس د تشخیص لپاره د وسایلو د اخیستو په برخه کې لازم معیار په پام کې نه دی نیول سوی. د مرستې د پیسو په لګښت کې هم هغسې چې ټاکل سوی وه دقت نه دی سوی. درګ د اعلامیې په حواله ولسمشر غنی ویلي چې که چیرې ثابته سوه هغو کسانو چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د مرستو د لګښت مسؤلیت ورسپارل سوی و په خپل کار کې ناغړي کړي او پیسې ضایع کړي، عدلي او قضایي ادارو ته به معرفي سي. په فرا کې اته کسان د جنایي جرمونو په تور نیول سوي. د فرا د امنیي قمندانۍ ویان محب الله محب پرون شنبه د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دغو کسانو په ښار کې په غلاو کې لاس درلود. د پراولې د امنیې قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې ادارې حتی تنه غله نیولې چې د خلکو د کورونو او موټرو غلاوې یې کولې، او هیله ده چې په دې ډول به په پراګ کې جرمونه کم شي. محب زیاته کړه چې نیول سوي کسان د بالابلوک ولسوالۍ او د فرا د مرکز اوسیدونکي دي او امنیتي ځواکونو د خلکو په مرسته نیولې دي. د چین حکومت پرون شنبه شکایت وکړ چې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړي چارواکي په نامناسب ډول د تکساس ایالت په مرکز هیوستن کې د دوی د قونسلګری ودانۍ ته ورننوتی دي. د امریکا حکومت تیره جمعه چین ته امر وکړ چې دا قونسلګری بند کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونه په زور د دوی د قونسلګری ودانۍ ته ورننوتی او په دې اړه په بیان کې خپله شدیده نارضایتي او له دې حرکت سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. په بیان کې ویل سوي چې د چین لخوا به هم لازم او متناسب اقدام وسي، ځکه د چینایي لوري په وینا د قونسلګری ودانۍ د چین ملکیت دی او د نړیوالو تړونونو پر اساس امریکایي چارواکو د ورننوتلو حق نه درلود. د چین حکومت هم د متقابل اقدام په ډول د امریکا متحده ایالاتونو ته ویلي چې د چین په جنوب ختیځ ښار چینګوت کې خپل قونسلګری بند کړي، خو دا نه ده معلومه چې هغه امریکایي ډیپلوماتان او نور مامورین چې هلته کار کوي په څه ډول له چین وتلی سي. د امریکا یو هیئت به له روسي چارواکو سره سبا دوشنبه د فضايي امنیت په اړه وګوري. امریکا تر دې مخکې روسیې ته خبرداری ورکړې و چې د فضايي سپوږمکیو ضد وسلو له ازمویلو ډډه وکړي. بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو تیره اونۍ پر روسیې تور پورې کړ چې د جولای میاشتې په دویمه اونۍ کې د مصنوعي سپوږمکیو ضد وسلې ازمویلې دي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. دواړه خواوې تر وکلن ځنډ وروسته لومړی ور په خپلو کې پر دې خبرې کوي چې د فضايي امنیت لپاره باید څه کارونه وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دواړه خواوې به د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي او کنټرول په اړه د خبرو په ترڅ کې په ویانا کې په دې اړه هم بحث وکړي. د روسیې په لرې ختیځ ښار خبروکس کې پرون شنبه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد ستره مظاهره وسوه. ویل کېږي چې د پخواني شوروي اتحاد تر سقوط وروسته دا د روسیې د حکومت پر ضد تر ټولو ستره مظاهره وه. د خپلواکو سرچینو په وینا په پرونۍ مظاهره کې زرګونو کسانو ګډون کړی و. ځینو مظاهرهچیانو نارې وهلې چې د روسیې ولسمشر دې استعفا وکړي. د جولای میاشتې پر نهمه د خبروفسک والی سرګی فورګل د قتل او د سیسی په تور تر نیول کېدو وروسته مسکو ته ولېږدول سو. له هغې رئیسې په دې سیمه کې مظاهرې کېږي. هغه په 2013 میلادي کال کې په انتخاباتو کې د چوکۍ ګټلې وه او په خلکو کې یې ښه شهرت درلود. د مظاهرې یوې ګډونوالې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د آزادی اروپا آزادی راډیو خبریال ته وویل:
موږ غواړو چې خپل والی را خوشی کړو. موږ باور لرو چې د هغه توقیف غیر قانوني دی او لوړ پوړي چارواکي په دې ډول هڅه کوي چې زموږ او د سیمې د ګټې لپاره نه، بلکې د ځان د ګټې لپاره د له خبروفسک نه لري کړي. د خبروفسک پر والی تور لګېدلی چې په 2004 او 2015 میلادي کلونو کې د ځینو وګړو د قتل امر کړی و. سرګی فورګل پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او وایي چې سیاسي انګیزې لري. په خبروفسکي پرونی مظاهره چانو غشتنه کوله چې فورګل باید د مسکو پر ځای په خپل شهر کې محاکمه شي.
خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل په منځ کې د سهار 8 بجې 2 دقیقې او 15 ثانیې سوي. د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري د خبرونې په راپورونه کې اوري چې آیا طالبان تر خوشی کېدو وروسته بیرته د جګړې ډګرونو ته ستنېږي؟ جمهوری ریاست څه وایي؟
هغه غوښتنې چې د افغانستان د خلکو وه، هغه توقع چې د افغانستان د حکومت وه، هغو ته پاملرنه نه ده شوې. جګړې زور اخیستی دی، د افغانستان د خلکو دینی زور اخیستی دی.
په یو راپور کې اوري چې په غزنی کې یو ځوان ګڼو بېوزلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو امکان برابر کړی.
زهره ورځ دوی ته د درس ویلو نه ورسره شرشل افغاني ورکوم.
په کندهار کې د لوی اختر له نږدې کې دوه سره د څارویو بیل وړي سوي.
موږ عوامو ته مور وره چې راځي سي واسه په ورسې اول ځل نه قصد اخترې را باندې کیږي، مګر واسه نه پرسيږي.
په بهرونی موضوعات کې په اتریش کې د وجل سوي چچنیایي وګړي د قتل په اړه نور جزئیات موندل سوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه د نورو مطالبو تر څنګ خبرو. تاند څنګه او حقیقت سره د خبرونې د سر موضوع اخلو. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول یو شمیر هغه طالبان چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د شرایطو برابرولو په هدف د حکومت له زندانونو خوشی سوي بیا د جګړې ډګرونو ته ستانه سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په وروستیو کې دا خبره وکړه چې ځینې طالبان بیرته د جګړې ډګر ته ستانه سوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا کار د سولې د خبرو د پیل لپاره د دوی د توقع خلاف دی. نور جزئیات له فرشتې جلال زین اوري.
ارګوای لدی انډیشنل ریچل بنده خوشی سوی طالبان جګړې ته ورګرځي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان توخان مینپال پرون د ازادي رادیو ته ویل چې حکومت توقع درلوده چې د بندیانو د خوشی کېدو له پروسې سره به تشدد کم سي او هغه طالبان به چې له زندانونو خوشی کیږي برته د جګړې ډګر ته نه ورګرځي. مینپال ویل لبد مرغه د دواړه کارونه نه دي شوي.
افغانانو غوښتنه دا ده چې د دې پروسې له پیل سره باید تاوتریخوالی راکم شي، او هغه څوک چې له محبسونو او کفارو څخه خلاصېږي هغوی باید جګړې ته راونه ګرځېږي. له بده مرغه هغه غوښتنه چې د افغانستان د خلکو وه، هغه توقع چې د افغانستان د حکومت وه، هغو ته پاملرنه نه ده شوې. جګړې زور اخیستی دی، د افغانستان د خلکو دین یې زور اخیستی دی چې دا نه د افغانستان خلکو ته د منلو ده او نه د افغانستان حکومت ته.
په دوحه کې د طالبانو دفتر د فبروري په 9 له امریکا سره د سولې موافقه وکړه. هغوی د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو د پای لپاره د خپلو 5000 بندیانو د خوشي کولو شرط یې شیدی. د سرچینو په حواله د طالبانو تر 4000 زیات بندیان تر اوسه د حکومت له بندیخانو او توقیف ځایونو خوشي سوي دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره اونۍ پر ټویټر ولیکل چې له لوی اختر وروسته له حکومت سره د سولې د خبرو پیل ته تیار دي، خو په دې شرط چې تر اختره حکومت د دوی ټول بندیان خوشي کړي او دوی به هم هغه کسان چې د حکومت له لوري نیولې دي خوشي کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د شاهین د دې ټویټ تر خپرېدو څنګه یو ساعت وروسته پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو بندیانو چې له زندانونو خوشي سوي قسم کړی چې جګړې ته به نه ورګرځي، خو لیدل کېږي چې یو شمېر بیا جنگ ته ستانه شوي دي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د 209 شاهین قولي اردو چارواکو هم تیره اونۍ د جګړې په ډګر کې د یو شمېر نیول شوو وګړو عکسونه خپاره کړل او ادعا یې وکړه چې دا هغه طالبان دي چې د حکومت له زندانونو تازه خوشي سوي دي. نو آیا د تشدد زیاتوالی جګړې ته د یو شمېر تازه خوشي سوو بندیانو بیا ورتګ او د حکومت په زندانونو کې د پاتې بندیانو د خوشي کولو پر سر بحث په د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو پیل وځنډوي؟ د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم دا اندېښنه لري. نو آیا دا په دې معنا ده چې تر لوی اختر وروسته د سولې خبرې نه پیلېږي؟ د واخان مینپال د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته ولیکل و به ګورو چې څه کېږي، خو یو مهم کار کېدونکی دی. مینپال په دې اړه د نور تفصیل ورکولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر د جولای په 2 په یوه بیان کې وویل چې د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پیل امکان زیات شوی دی. یوناما په جګړه کې د ښکېلو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې د ملکي خلکو مسؤلیت ته فکر وکړي، تشدد کم کړي او په دوحه کې د راروانو خبرو لپاره یو اغیزمن چاپیریال برابر کړي. په بیان کې د یوناما د مشر په حواله لیکل شوی وویل چې ځینې اړخونه ستا چې د جګړې پای ته رسېدل نه غواړي، خو هغوی که د سولې د پروسې د تخریب لپاره له هر کومې وسلې کار اخلي دې هدف ته نشي رسېدلی. د یوناما په بیان کې دا نه په ډاګه شوي چې څوک د سولې د بهیر د تخریب لپاره کار کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې د یو ځوان لخوا بې وزله ماشومانو ته وړیا زده کړې ورکول کیږي. مدني فعال عزیز الله قادری د غزنی ښار په ناصر خسرو پارک کې هر ورځ نږدې 150 هغو ماشومانو ته چې په دې ښار کې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي له مازیګر وروسته وړیا زده کړې ورکوي. د یوې هڅه کوي دغه بې وزله ماشومانو ته د زده کړو ترڅنګ نقدي مرستې هم برابرې کړي. حبیب رحمان تاثیر پر دې موضوع راپور جوړ کړی دی.
عزیز الله قادری د غزنی ښار اوسیدونکی هڅه کوي چې بې وزله ماشومانو ته لومړنۍ زده کړې ورکړي. دی وایي دا نږدې 10 ماشومان هغه څوک دي چې د بې وزلۍ له امله ترې ښوونځي پاتې سوي او تمامه ورځ د غزنی په ښار کې د خپلې کورنۍ لپاره د بېلابېلو کارونو په ترسره کولو نفقه ګټي. دی وایي ماشومان د ورځې په وروستۍ برخه کې دلته د ناصر خسرو پارک ته راټولوي او زده کړې ورکوي.
دغه کار ما ډیر غور وکړو، ډیر فکر مې وکاو چې دوی یو ځای کما او دوی دپاره خوشحالي باندې راشي هره ورځ درس ته. نو دلته چې اوس کوم ځای کې موږ درس ورکوو، درې دېرش ماشومان دي. ټول هغه څوک چې پلرونه مړ شوي دي یا دوی مهاجر دي، ډیر اقتصادي بېخي ضعیفه ده، یعنی کور کې د بېګا ډوډۍ نه لري. نو زه هره ورځ دوی ته د درس ویلو نه وروسته 600 افغانۍ ورکوم.
ښاغلی قادری وایي هڅه کوي چې د زده کړو تر څنګ دغه بې وزله ماشومانو ته مرستې هم را جلب کړي. د هیله لري چې په دې ښار کې د بې وزله ماشومانو لپاره د زده کړو یو منظم مرکز جوړ کړي تر څو په کې دغه ډول ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شي.
زه ډیر د خوشی احساس کوم. زه ویاړم تیر ماښام ما خپل د الله په علمیت لري چې ما په لار وژړل چې خدای پاک دې ما ته وظیفه نه پیدا کړي، یا بل ځای بوختیا چې زه د غزنی ولایت نه وزم او په نورو سیمو کې بوختم. زه ډیر ویاړم که هر څومره سړی سم، ځکه چې زه خپله یتیم وم. زه چې د شپږو کلو پلار مې مړ و، خپل زه یو د یو کونډې زوی یم. زه د دوی په حالاتو باندې ښه پوهیږم.
عزیز الله قادری یو مدني فعال دی چې د دې ترڅنګ ځینې وخت له شتمنو کسانو مرستې راټولوي او پر بېوزلو کورنیو یې ویشي.
یا معلمه یا ډاکټره.
اته کلنه ملالۍ چې د مجبورۍ له لاسه له خپل وړوکي ورور سره یو ځای په غزنی ښار کې بوټونه رنګوي، مازیګر مهال دغه درس ته راځي.
ملالۍ په دغه بکسه کې څه شی دی؟ دا څه کوي؟
دلی ګوټو رنګ دی.
دا بیا څه کوي؟
دا بیا ګوټونه رنګ.
د ورځې څو روپۍ کار کوي؟
د ورځې سل افغان.
پلار دې سوندی دغه څه کار کوي؟
هغه روزانه کوي.
مازدیګر مازدیګر بازار کې بوټ پالش خلاص کې بیا دلته راځي. دلته څه کوي؟
بیا دلته دا کوم درس وایم.
ملالۍ جانې څه غواړي چې څه شی باید درڅخه جوړ شي؟
یا معلمه یا ډاکټره.
یو بل ماشوم اجمل هم د ورځې بوټان پالشوي، خو مازدیګر دلته زده کړو ته راځي. دای وای تر څلورم ټولګی پورې زده کړې کړې وي، خو بیا یې د مجبورۍ له امله پرې شي دي.
زه بوټونه رنګوم، کور په 8 بجې راوځم، کور ته به ماښام ځم.
مازدیګر ټیم دغه پارک ته راځي. دلته څه کوي؟
درس وایم. دلته
دلته څوک درس ته وایي؟ څه ډول درس ته وایي؟
دا قادر سره راته وایي موږ هم پیسې شل شل غوڼه کوي هم درس راته وایي.
ته چې دلته درس وایي څه فکر کوي؟ څه غواړي په راتلونکي کې باید څه شی جوړ شي؟
ډاکټر.
دا غزنی د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالباری رحیمی وایي په دغه ځای کې سلګونه ماشومان په سختو او شاقه کارونو بوخت دي.
موږ فقط د یتیم اطفال لپاره روزنتون لرو. په روزنتونونو کې هغه خصوصي روزنتون هم دی او دولتي روزنتون هم دی، په هغه کې ساتل کېږي. اما متاسفانه د خیرو نهادونو لخوا د موسسات لخوا تر اوسه پورې په دې ارتباط کوم مساعدت نسته. اما ضرورت شته.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کرونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د زده کړو ټول مرکزونه تړل سوي دي. خو عزیز الله قادری وایي هڅه کوي چې ماشومانو ته د زده کړو پر مهال د روغتیایي کارکوونکو سپارښتنې په پام کې ونیسي.
الف الله جل جل.
موردل چې په غزنی ولایت کې یو ځوان غنو به وزلو ماشومان ته د وړیا زده کړو امکان برابر کړي. ډېرې دغه ماشومان په دغه شهر کې په زینو شاقه کارونو بوختي. په اصل کې چې د لوی اختر یا قرباني د اختر لپاره لونی کم ورځې پاتې دي، په کندهار کې د څارویو بیل وړې سوي دي. خلک یې الهه گاونډي هیواد پاکستان ته د څارویو قاچاق بولي. د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د پسونو د قاچاق د مخنیوي لپاره تدابیر لري. صادق رښتنی راپور لري.
جانان ماما د کندهار ښار د پسونو په گنج کې د څارویو د پیر او پلور کاروبار کوي. دی وایي ځینې کسان له لوی موټرونو سره گنج ته راځي، له کوچانو څاروي اخلي، موټرونو کې باروي او پر بیلابیلو لارو یې پاکستان ته قاچاق کوي. د جانان ماما په خبره دې کار په کندهار کې د پسونو بیې لوړه کړې ده. د نوموړي په وینا په خوا به د یوه میانه پسه بیې له زر افغانۍ و، خو اوس د دغه ډول پسونو بیې 15 تر 30 زر افغانۍ پورې رسیږي.
پاکستان ته
په کندهار کې د څارویو په ځانګړي ډول د پسونو د بیو د لوړېدو خبره داسې مهال کېږي چې د لوی اختر یا قرباني د اختر لپاره لونی کمې ورځې پاتې دي. د کندهار ولایت یو شمېر اوسېدونکي چې سر له اوسه په ګنج کې د قرباني لپاره په واردار مالونو پسې ګرځي هم د پسونو له لوړ قیمت شکایت کوي.
دغه پرچم اختر ما جا کم پسه چې پیدا شي در شل زر در پنځه وی زر په کم نه دی نه ډیره ګران ګرانی ده. باید ارزانه کې د خلک خلکو سره شوې کې د اختریان خو نو داس نه دی. اوس پرار چا پر زی داس خلک جي واسه نه پر شي منګ اختری په پاز اوس اول زې به معنا اختری را بنج کې جو
و اختری کوم خو وجه دا ده چې د پسونه ډیر ګران دي. دا پاکستان ته اوري باید حکومت سره مردا ایله ده چې راوی ګرځي چې موږ عوامو ته مور وره چې راي نسی واسه په ورسې اول ځل نه مقصد اختره را باندې کیږي منګر واسه نه پرسیږي.
د کندهار د کرنې ریاست مسولین هم وایي چې د تیرو درو کلونو راهیسې له کندهاره ګاونډي هیواد پاکستان ته هره ورځ 2 تر 3 زره پورې پسونه قاچاقېږي. د کرنې او مالداري ریاست د ترویج مدیر انجینر محمودالله نوري ازادي راډیو ته وویل چې د خپل مسولیت پر بنسټ یې په وار وار دغه موضوع د کندهار له امنیتي ادارو سره شریکه کړې، خو په دې برخه کې چا تر اوسه د مخنیوي لپاره اقدام نه دی کړی.
درې کاله کېږي چې د کندهار څخه هره ورځ له 2 زره څخه تر 3 زره پورې بوزې او فسونه، چې اکثریت فسونه او کمې بوزې دي، دا دی پاکستان ته. نو د دولت خوا فعلا خارج ته د حیواناتو قاچاق بند دی. موږ د کرهنې ریاست څخه 2 ځلې وزارت ته او ولایت ته رسمي مکتوبونه لیږلي دي، ورته ویل موږ دغه قاچاق روان دی وینسی. ان تر دې چې په ځینو مکاتبو کې مو واضح لیکلي دي چې دغه فوستو ته مو خبر ورکړی، ګمرک ته مو خبر ورکړی، ولایت ته مو خبر ورکړی، خو بیا هم دغه فوستې در موټر څخه پیسې اخلي پرېږدي وړي.
د ښاغلي نوري په وینا بهرنیو هیوادونو ته د پسونو قاچاق نه یوازې د پسونو بیل وړي کړي، بلکې د دغه نسل دوره کېدو ویره هم پیدا کړې ده. په عین وخت کې د کندهار د امنیه قمانداني ویان جمال ناصر بارکزی وایي پولیسو پر عمومي لارو پاکستان ته د پسونو د انتقال مخنیوي کړي. د نوموړي په وینا هڅې روانې دي چې پر قاچاقي لارو هم پاکستان ته د پسونو د انتقال مخنیوي وسي.
په کندهار کې چې کم پسونه اوړي د پاکستان خوا ته، هغه اوغه پرېږو داسې قاچاقي لارو باندې کوچان اړي. پر عمومي لاره هیڅ څوک دا جرأت نه لري چې پسونه واړي. موږ دا اجازه نه ورکوو چا ته چې دی پاکستان ته دغه پسونه واړي. نو په همدې اړه موږ اقدام کړی دی، خو کوشښ کوو ځینې چې په قاچاقي لارو غریږو پر دې کوچان اړي، موږ دا کوشش کوو چې دغه مخه هم ژر تر ژره ونیسو.
په داسې حال کې چې افغان حکومت ګاونډیو هیوادونو ته د څارویو وړل منع اعلان کړي، د کرنې او مالداري د برخې یو شمېر شنونکي بهر ته د پسونو قاچاق یوه جدي ستونزه بولي او وایي چې دغه چاره په ټوله کې د افغانستان د مالداري برخې ته لوی زیان اړوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوس به احمد شبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ډیپلوماټ خبرونه لیکي د فبروري په میاشت کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې تر تړون وروسته د لنډې مودې په مخ وروسته تر دې په افغانستان کې لږ زیات شوې چې جګړه به پای ته ورسیږي، چې د یوې اونۍ په مخ شخړې راکمې شوې. د ډیپلوماټ په خبرې کړې مقالې کې وړاندې راغلي دي چې د سولې تر تړون را وروسته په تیرو نږدې 5 میاشتو کې د هیلې د سولې پر سر د اختلافاتو له امله له منځه تللې دي. ډیپلوماټ بیا په کابل کې د یو شخصي پانتون د استاد علي اميري خبري خبري کړې دي چې وايي د سولې په خبرو کې ځنډ د بهیر ته سخت زیان اړوي. ګلوبل نیوز خبرونه لیکي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې تر تړون را وروسته اوست امریکایانو له لوري د سولې فشار زیات شوی دی، خو دا څه چې سولې ورته وايي د ټولو اړمنو افغانانو په ګټه نه ده. د جولای په 14 له طالبانو سره د شوی تړون 1550 پوره شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل سات تر دې وروسته په ټویټر ولیکل چې د سولې لمړی پړاو بشپړ شو، اوس به د زندانیانو د خوشی کولو، د شخړو د راکمولو او د بین الافغاني خبرو د پیلولو لپاره فشار زیات کړي. ګلوبل نیوز خبرونه لیکي واشنگتن په ټریلیون ډالر د افغانستان په جګړې لګولې دي او دا جګړه نور هم پسې سخته شوې ده. خبرونه بیا لیکي په افغانستان کې د امریکایانو د جګړې له پیل تر اوسه 3 ولسمشران په متحده ایالاتونو کې بدل شوی دي او یو یې هم خپل هدفونه نه دي ترلاسه کړي. خبرونه بیا د افغانستان د جګړې د اوسنی او راتلونکي وضعیت په اړه څرګندوي چې د اوس لپاره افغانستان یوازې د طالبانو له وسلوالو سره په جګړه نه دی، پورپوله له پاکستاني ځواکونو سره هم په جګړه دی. خبرونه بیا لیکي امریکایي ځواکونو د افغانستان سرحد ته نږدې اړې پرې شي. ګلوبل نیوز په خبرې کړې مقالې کې اټکل کوي چې له روسانو سره هم شایي بل جګړه وشي، خو په دې برخو کې توضیحات نه دي ورکړي. لنکا شیر پوسټ خبرونه د غلا د وی پی شي په اړه لیکنه کړې ده. د خبرونه لیکي کید الکساندر د پنځنبه پورې سهار ور پام شول چې څوک موټر ته ورننه وتی دي او د هغه میډال ور سره وړای دي چې د افغانستان کې د جګړې په خاطر ترلاسه کړی وو. درویش کلند کیټ الکساندر په 2015 کال کې د بریتانیا له پاو سره یو ځای شو. دی وای په غوسه دی دا میډال د شپږ میاشتنۍ خوړې سمبولو. کډ الکساندر پوبلسکی لروختي کارکونکو سره د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره کار کاوه او د درې اونۍ رخصتیو په مخه خپل کور ته چپلنکا شیر کړي تللی وو چې هلته میډال غلاشو. پولیسو ویل دي چې د غله د موندلو لپاره د سړک د غاړې د کمرو فلمونه پلټي.
او سمه یو بهرنی مسله څېړو. په اتریش کې د وجل سوي چچنیایي وګړي ممی خان عمروف د قتل په اړه په تازه راپورونو کې ویل کیږي چې د هغه ګرځنده یا موبایل ټلیفون د پولیسو لاس ته ورغلی او شایي مهم شواهد پکې وموندل سي. دا خبره د هغه شزي د ازادي اروپا ازادي رادیو له خبريال سره په مرکه کې کړې ده. د هغې د خبرو جزئیات له فرشتي جلال عزیز څخه په یو راپور کې اوري.
زریما عمروف په چچنیا کې د واکمن رمضان قدیروف د سخت منتقد ممی خان عمروف کونډه ده. ممی خان عمروف ته جولای په څلرمه د اوتریش د پلازمینی ویانا په څنډه کې په یو پرته سیمه ګیراستورف کې ووژل سو. هغه د فبروري په میاشت کې پر یوټیوب خپل چینل جوړ کړی وو او دیرش ویډیوګانې خپرې کړې وې. وروستۍ ویډیو یې د جولای په دوهمه نیټه خپره شوې وه. په یو شمېر ویډیوګانو کې چې ممی خان عمروف پر یوټیوب خپرې کړې وې صوتي مکالمې هم شامل وې او عمروف ویلی و چې چارواکي پر هدفي وژنو او د سیسو خبرې کوي. د هغه کونډې زریما عمروف د جولای په 23مه نیټه د آزاد اروپا او آزادی رادیو د قفقاز د برخې له خبريال سره په مرکه کې ویلي چې ممی خان د اوتریش د استخباراتي ادارو مخبر وو. هغه ویلي چې پولیس اوس مهال د ممی خان موبایل ټلیفون څېړي او شایي سبسوي ژغونه او نور شواهد پکې وي. خو د زریما تر دې خبرو یو ورځ مخکې د ممی خان خپلوانو یو ویډیو خبره کړو د هغه د قتل پړای پر غاړه واخیسته. دا سنگرل کیږي چې شای په دې ډول هڅه کیږي چې د رمضان قدیروف نوم له دې مسلې پاکړي. سیاتو چچنی وګړو چې له روسیې تښتیدلي او په اروپایي هیوادونو کې پناه اخیستي د ممی خان عمروف تر وژل کېدو وروسته اندېښنه وښوده او یو وار بیا یې په چچنیا کې د قدیروف د واکمنۍ کړۍ ته د خلکو پام ورواړاوه. رمضان قدیروف په چچنیا کې د جګړې پر مهال د روسیې د مخالفو وسلوالو په ډله کې وو. هغه له 2001 میلادي کال راهیسې پر چچنیا واکمن دی او له کرملین سره خاص روابط لري. پر قدیروف د روسیې او د بشري حقوقو د نړیوالو فعالانو لخوا د قتل، شکنجې، هدفي وژنو، اختطاف او نورو داسې سرغړونو تورونه پوري شوي دي. هغه په ډیرو مواردو کې پر بشري حقوقو پتیری او په روسیا او بهر کې د خپلو سیاسي او شخصي مخالفانو په وژلو تورن دی. د ممی خان عمروف کونډې د آزادی اروپا او آزادی رادیو د قفقاز د برخې سره په دې مرکه کې له روسیې د یو شمېر نورو تښتېدلو چچنی وګړو د قتلونو او پر هغوی د حملو په اړه هم جزئیات څرګند کړي دي. د اوتریش پولیسو دوه چچنی پناه غوښتونکي د ممی خان عمروف له وژل کېدو سره په تړاو نیولې دي. اوتریشي چارواکو ویلي چې د ممی خان قتل د سیاسي انګیزې یا د شخصي دښمنۍ پر اساس کېدلای سي. د ممی خان کونډې ویلي چې هغوی په 2011 میلادي کال کې په اوتریش کې سیاسي پناه واخیسته او ممی خان په بهر کې د میشتو چچنی وګړو په وژل کېدو سخت خواشینی و. زریما عمروف ویلي چې په اوتریش کې د رمضان قدیروف د پخواني ساتونکي عمر اسرائیلوف مرموز قتل هم هغه سخت متاثر کړی و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
ګل زمان کمال زی د کونړ له مرکز نه لیکلي ک افغان حکومت د سولې وخت په خپل لاس کې وانخلي نور هیوادونه به ترې د خپل ګټو لپاره ګټه واخلي. مخلص افغان له پکتیکا لیکلي افغان حکومت باید خپل دریز کې نرمښت راولي، د طالبانو پاتې بندیان خوشی کړي او په دې ډول بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر کړي. ذاکر شیخ له اسدآباد لیکلي د کونړ مناګي برښنا بند څخه د برښنا کار اخیستنه پیل شوی خو په اسدآباد شهر کې د برښنا تارونه یوازې د عمومي سړک پر سر غځېدلي. کلیو او کورونو ته د برق مزه نه دتللی او خلک ترې استفاده نسی کولای. خپلواک صافی د لغمان لالیشنګ څخه لیکي، موږ له ولسمشر څخه ډوډۍ نه غواړو بلکې موږ له ولسمشر څخه د لالیشنګ امنیت غواړو چې په دې ورستیو کې امنیت بيخي خراب شوی دی. محمد قاسم زوک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي، طالبان د سولې هیڅ ډول نیت نه لري ځکه چې هر ورځ د افغانستان په څو ولایتونو کې افغان سرتیري او ملکیان وژني او تر څو چې جنگ نه وي درېدلی د سولې ناری وهل د خبره چې هیڅ ډول ګټه نه لري. لري. قاری محمد نبی مینوال د هلمند لنه دلی ولسوالی په خپل سیمه کې کلی په هلمند کې بیکاری زیاته سوی ده. ولسی خلک لزیات ستوند سره مخامخ دي. حکومت یې باید غم وخوري. تازه خن سمسور لیکلی د بیوزلو او کورونا ځپلو په نوم پیسې حقدار ته نه دي رسیدلی او باید سم څیړنه وسی. خان محمد اسلام یار د هلمند لنه دلی لیکلی افغان حکومت باید د هرات د ادرسکن او د هلمند د سنگین ولسوالی د ملکیانو د وژلو عامدانو ته سخته سزا ورکړي. او حافظ جانان امیری خیش کې د تخار لشک مش ولسوالی لیکي د اتصالات مخابراتي شبکه په دې ولسوالی کې کار نه کوي او د خلکو ستونزې زیاتې کړي دي. تاسو آزادي رادیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړې استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان ترڅنګ د قطر، پاکستان، ناروی او بلغاریا په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په ویلامیه کې ویلي چې ښاغلي خلیلزاد دا سفر تیره جمعه پیل کړی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تفتیش عالی ادارې ته امر کړی د هغو مرستو په اړه څېړنه وکړي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ځنګړې سوي وي. په فرا کې چارواکي وایي چې اته تنه د جنایي جرمونو په تور نیول سوي دي. د چین حکومت پرون شنبه شکایت وکړ چې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځنګړي چارواکي په نامناسب ډول د تکساس ایالت په مرکز کې د دوی د قونسلګرۍ ودانۍ ته ورننوتلي وو. د امریکا یو پلاوی به د روسي چارواکو سره سبا دوشنبه د فضايي امنیت په اړه وګوري. او د روسیې په لری ختیځ ښار خبروفسکي پرون شنبه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد ستره مظاهره وه. او وسم په خوست او کونړ کې د برېښنا د ستونزې په اړه په خوست کې د برېښنا ریاست مسؤلان وایي چې په دې ولایت کې د وارداتي برېښنا له موجودیت سره سره له لمریزې برېښنا کار اخیستنه زیاته سوې ده. که څه هم دوی دا شمېره اتیا سلنه یادوي خو د دې ولایت اوسیدونکي بیا د فیصدي له 95 زیاته ګڼي. احسان آرین او نور تفصیل.
څلور 50 کلن اجی ممور وایي په خوای خپل میولرونکي ونی او سبزیجات د اوبو د نشټوالي له امله د خدای په هیله د باران اوبو ته کړلې. خو اوس یې د 1400 شمسیو په یو ځای کولو لمریزه برېښنا فعاله کړې چې په خبره د اوبو په برخه کې ټولې ستونزې حل شوې.
نو مخکې داسې و چې موږ فصلونه وکړل نو باران ته مو انتظار کولو چې باران به وشي او په برانو به مو پڼه کولې. نو اوس خو شکر الحمدلله دا سولر سیستم روغلی ده. په ده باندې موږ بره جګوو 2 انچ 3 انچ اوبه ولي او ټوله ورځ چلیږي. کفایت کوي د فصلونو دپاره هم د سبزیو دپاره دغو شیانو دپاره.
یوازې بزګران نه دي بلکې د خوست په ښار کې د ګڼو کورونو او دفترونو چارې هم د لمریزې برېښنا په وسیله ترسره کیږي. په خوست کې د ولس غږ راډیو او زرغون تلویزیون لپاره برېښنا له همدې لمریزو تختو یا شمسیو برابرېږي. د دغه رسنیزې ادارې مسؤلین وایي وارداتي برېښنا وخت نا وخت قطع کیږي او ډیزلي برېښنا ورته د اقتصاد له پلوه په لوړه بیه تمامېږي. د دې رسنیز مرکز د نشراتو مدیر محمد انشا خیالي ازادي راډیو ته وویل
15 دانې شمسی موږ سره یو ځای کړی دي. دینه مو برق جوړ کړی دی. 3 ساعته شپه ورځ کې نشرات لرو. 9 ساعته لاس ساعته تقریبا موږ د مړه برق نه کار کوو. بکی بیا د ژوندۍ برق نه کار کوو. دولتي برق خو یو داسې کنټرول نه لري. زی ورځی
د خوست نفوس چې په اټکلي توګه شاوخوا 1 میلیون حساب شوی 220 کیلوواټه وارداتي برېښنا پکې تر 2000 کورنیو رسیدلې. خو لا هم په دې ولایت کې للمریزې برېښنا کار اخیستنه معمول ده چې دغه کار په خوست ښار کې د دې برېښنا لپاره د جوړو شویو توکو په خرڅلاو هم ښه اغېز کړی. په خوست کې د برېښنا ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت 80% وګړي لمریزه برېښنا کاروي. په داسې حال کې چې دې ولایت ته د وارداتي برېښنا د لاین غځېدو چارې هم بشپړې شوې دي. د خوست د برېښنا رئیس احمد نوید صفای وایي
هر کور کې سولر شته. تقریبا 80% خلک سولرونه استفاده کوي ځکه چې نه جنریټر استفاده کوي شي او نه د کمبل منابع نه وارداتي برق راغلي. نو موږ توزیم شروع کړی چې توکل په الله چې کوم ریپورت رسیږي.
په خوست کې د لمریزې برېښنا کارونه په داسې مهال زیاته شوې چې د دې ولایت اوسیدونکي له تیرو 2 لسیزو راهیسې په دې ولایت کې د 2 منده او یو شمېر نورو بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي خو تر اوسه غږ نه دی اورېدل شوی. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
که په خوست کې د لمریزې برېښنا کارونه زیاته سوې ده. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې پرون په سلګونو کسانو لاریون وکړ. دوی د اسدآباد او پرون عمومي سړک هم تړلې وو او ویلې چې برېښنا کوټې په ولسوالۍ کې جوړ سوی خو دوی له برېښنا بې برخې دي. دوی خبرداری ورکړی که چیرې د برېښنا ویش عادلانه نه وي نو لاریون به یې دوام کوي. تفصیل له روح الله انوري څخه.
دا د کونړ وټپور ولسوالۍ مخې ته د هغو په سلګونو لاریون کوونکو غږ دی چې څوک له حکومت د برېښنا غوښتنه کوي. دوی وایي د مناګي برېښنا کوټ په جوړېدو کې دوی ځاني او مالی زیانونه ګاللي خو اوس ټوله برېښنا مرکز اسدآباد او ماڼوګي ولسوالۍ ته ورکول کېږي چې د دوی په خبره دا بې انصافي او دوی سره توپیریز چلند دی. د لاریون یو تن ترتیب کوونکی امین الله ازادي راډیو ته وویل
مرکز ته ځي ماڼوګي ته ځي او وټپور ته ځي دغه دې په دې باندې موږ ډېر مایوسه شوي استو. خپل دولت نه خپله ملاتړ کوو د دې دولت خلک یې استو خو دا په دې باندې چې موږ سره د مور او د میرې چلند کوي په دې باندې خپه شوي استو. دا چې قرباني موږ ورکړلي دا ځوانان هم پکې شهیدان شوي دي ځمکه هم پکې تللې ده. دا هر نګه موږ د حکومت سره ډېره قرباني په دې باندې ورکړي.
د لاریون په پای کې د وټپور د ځوانانو شورا مشر رسول محمد خاکسار د لاریون پریکړلیک داسې ولوسته لاریون او لاربندی د سهار په و بجو پیل او د غرمې تر یولسو پورې دوام وکړ. وټپور ولسوالۍ د مرکز اسدآباد څخه 9 کیلومتره واټن کې شمال لویدیځ ته پرته ده. په کونړ کې حکومتي چارواکي هم مني چې وټپور ولسوالۍ کې برېښنا کوټ جوړ شوی د برېښنا ستنې په ځمکو کې لګېدلې او برق تارونه یې په کورونو تیر شوي خو تر اوسه یې کورونو ته د برېښنا ویش نه دی پیل شوی. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل
وټپور ولسوالۍ کې د مناګي په نامه باندې یو برېښنا بند جوړ شو چې 2.2 میګاواټه برق تولید کړي. بعضې تخنیکي ستونزې درلودې، شکر دی چې اوس هغه رفع شوې او فعلا برق چالان دی. هغه کلي چې پاتې دي هغوی ته به هم برېښنا موږ غځوو، ماڼوګي ولسوالۍ ته به هم ورکوو. په حقیقت کې د دې برېښنا مستحق چې دي وټپور ولسوالۍ او ماڼوګي ولسوالۍ.
په کونړ کې د برېښنا ریاست مسؤلینو په وینا د مناګي برېښنا کوټ چارې شاوخوا و کال وړاندې د وټپور په ولسوالۍ کې د پیچ پر سین پیل شوې وي چې د چارواکو په وینا ټول به 2.2 میګاواټه برېښنا تولید کړي. 10 میلیونه ډالرې په 15 کیلومتره کانال ماشینونو او ودانۍ لګېدلې دي او 13 لکه امریکایي ډالرې بیا پستنو او تارونو غزولو لګښت راغلی چې ټول مصارف د اوبو او برېښنا وزارت لخوا ورکول شوي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تند څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو ایوی بلی خبرونه ته هر کله کوم. د دندو نه درلودل او اوزګارتیا د افغان ځوانانو یبلو یستون زده. اوس هم ډیر ځوانان په دې تمه دفتر په دفتر ګرځي چې یو دند ځانته پیدا کړي خو لا یې پیوی مناسب دندې د مقررې دوه ارمان نه دی پوره شوی. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې ځوانان څنګه کولای شي بیل دی چې په نورو پسې وګرځي ځانته یو کاروبار را پیدا کړي.
زه په خپل ندی ستونز کړیدلې په ما راغلی د دا اوس هم په همدې ستونزه کې
د تجارت نه د سوداګر دوی ته همیشه ایډیا ورول د تاته پیسې درکوي همداسې نه درکوي.
څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای څخه باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه وږمه جبار خیل یې وړاندې کوم. په پیل کې راپور همایون هیواد را اوروي.
د
ډیر ځوانان په دې هیله چې یوه مناسبه دنده ځان ته پیدا کړي خپلې هڅې کوي، خو دا دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې لا هم وزګار ګرځي او چیرته مقرر شوي نه دي. دا ځوانان د کاروبار او پیسو ګټلو یوازینۍ لاره دا بولي چې لا نورو سره کار وکړي او دا هڅه نه کوي چې خپل ځان ته یو کاروبار را پیل کړي. د شخصي کاروبار له ناکامۍ څخه ویره، د یوې ښې طرحې او مالي ملاتړ نه درلودل او د ځینو کارونو سپک ګڼل هغه عوامل دي چې ځوانان خپل کاروبار پیلولو ته زړه نه ښه کوي، خو دندې هم د بېلابېلو عواملو له کبله نه ورکول کېږي او د دوی ډېر وخت په وزګارتیا کې تیریږي. عبدالحق هغه ځوان دی چې ډېرو خواو ته یې لاسونه غورځولي، خو وایي د تجربې د نه درلودلو په خاطر دنده نه ده ورکړل شوې او د خپل کاروبار د پیلولو هڅه یې هم نه ده کړې.
زه په خپله د دې تجربې شاهد یم، له ژورنالیزم فارغ یم، ګوټ په ګوټ ګرځم، رسنۍ پر رسنۍ ګرځم، چې کله ورسم سی وی ورم د تا کاري تجربه چی ده. نو شاید زه استعداد ولرم خو څوک مې دې ته نه پرېږدي چې خپل کاري تجربه ورته وړاندې کړم. زه په خپله له دې ستونزې کړېدلی یم، په ما راغلی د داوس هم په همدې ستونزه کې.
د کابل اوسیدونکی عبدالرحیم هم په دې نظر دی چې یو شمېر ځوانان د خپل روزګار د ښه کولو لاره له نورو سره په کار کولو کې ویني او د خپل کاروبار د پیلولو لپاره هڅې نه کوي.
ډېر ځوانان دي چې موږ وینو چې پوهنتون نه هم لوستې وي، ښه لیاقت هم لري، داسې نه چې لیاقت نه لري، خو هغې دا هیلې وي چې یعنې موږ دې په غټو پوزیشنونو باندې ولګېږو، یعنې موږ د غټو رتبه لاسته راوړو. په کور پراته دي وایي چې نه موږ ته دې کور ته کار راشي، خو داسې خو نه کېږي. دا ناممکنه ده چې تاسې څوک کور ته راشي چې راځه موږ سره کار وکړه. ته به هلې ځلې کوې، تر څو چې ته هلې ځلې ونه کړې نو تا ته ثمره نه شي لیدلې. هلې ځلې چې وکړې انشاءالله نو د هغې ثمره به تاسو ووینئ.
شخصي کاروبارونه له ډېرې ابتدایي مرحلې څخه پیلېږي او وروسته پرمختګ کوي. دا دنیا ډېرو شتمنو خلکو خپل کار له ډېرې کمې سرمایې او امکاناتو را پیل کړی چې اوس یې سرمایې راټولېږي نه. خو محمد ارشاد وایي په افغانستان کې ډېر ځوانان دا ځان ته شرم بولي چې یو وړوکی کاروبار را پیل کړي.
دلته تربرونه دي، د افغانستان خو دا حالات داسې ټول خپل ځان کام نه راوړي. زه داسې نه یم باید تربرون کام راسم، هغه پورته زکات یم. دا خبرې دلته افغانستان کې ډېرې دي او ټول ځوانان د دې خبر سره ضد کوي چې دا څنګه نما دي تروزه نمانه پورته سو، یا مانې ماماز دي مانه پورته سو، یا د خاله زوی یعنې اما زوی، څنګه هغوی وظیفې به لري او زه به کاره چوانې کوم.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر ملک سهار چې په ډېره ځوانۍ کې د خپلې کمپنۍ څښتن شوی او د شلو په شاوخوا کې نور ځوانان هم کار ورسره کوي وایي که ځوانان غواړي د خپل کاروبار څښتنان شي نو دا ښه ده چې دوی هر څه وګوري او بیا پرېکړه وکړي چې کوم کار وکړي.
ښه به دا وي چې دی ول ښه ماهر وي، دوم فرصتونه وګوري، ستونزو پسې وګرځېږي. مثلا تاسو هر سیکټور کې تاسو هلته سلګونو په ستونزې را یو ځای کړي، ورباندې فکر وکړي، د نورو کار د نورو بزنسونه دغه نقد کوي، ګوري چې کومې ستونزې ته هغه تاته زمینه مساعده چې څنګه کولای شي د هغه ستونزې مارکیټ کې یا به کار یا په هغه برخه کې موجود دي لغون ته استفاده وکړي. یعنې دا کار احساساتي نه ایستو، یوه هفته یوه میاشت یو کال کار کوي او نورې پرېږدي.
د پیسو نه درلودل هغه ستونزه ده چې ډېر ځوانان یې د شخصي کاروبار د راپیلولو په برخه کې کوي. خو د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید قیاس سیدی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز لري.
ګوري که یو ځوان یو طرحه ځان سره ولري، اډیا ولري، خو اډیا ده څه دا اډیا دي دا واخلي، یو خپل خپلوان، یو دوست، یو اشنا، یو ملګری، یو دوست، یو همکار هغه سره شریکه کړي چې زه دغسې یو فکر لرم، یا د مشارکت په نوم دي یو کار وکړي. کنه دا دلته افغانستان کې یو بد خبره مشهوره شوې ده چې شریک کاروبار به هیڅ نه کوي. ټول دنیا معاملات تعاملات په شراکت مخ سره وني، اما کنټرول باید، اما پروتوکول باید، اما خطونه باید سره لیکلي اوسي. تجار د خصوص سکتور خلق دوی د منفعت په نظر کې نیولو سره چا سره مرسته کوي. نو تاجر له زر افغانۍ څه کې لس لکه افغانۍ درکوي، شل لکه سل لکه درکوي، اما اډیا به ستایي تا ځان سره بیخي شریکۍ نیمې ستاوي نیمې زما.
ډېر ځوانان په دې خاطر چې په شخصي کاروبار کې ممکن له ستونزو سره مخ شي نه یې پیلوي. خو ملک سهار وایي که د خپل کاروبار په برخه کې لومړنۍ تجربه ناکامه هم شي ډېر نور څه به ترلاسه کړي چې په بل کار کې مرسته ورسره کولای شي.
که څه هم سړی که ناکام هم سي، ولې په دې ارزښت دا تجربه وکړي، ځکه ډېر څه په لاس درکوي. یو خو زموږ عام ذهنیت دا ډول جوړ ده چې موږ همیشه د ښوونځي او پوهنتون دا ډول روزل شوي چې موږ باید له نورو سره کار وکړو، موږ باید د یوې ادارې برخه واوسېږو، موږ باید په یو جي کې کار وکړو. موږ دا حتی په دغه ټول د ښوونځي او د پوهنتون په دوره کې موږ ته حتی دوه لیکچر په دې ډول نه راکول کېږي چې موږ خپله څنګه یو اډیا رامنځته کړو. یعنې په ټول کې ذهنیت یو ډول په افغانستان کې په دې برخه کې نشته. دوم، ډېری وخت دی عملاً محیط ویني چې خلک ولا په دې برخه کې ناکامېږي، ولې د پلانکي تجربه زما تجربه فرق کوي، د هغو علاقمندي او زما علاقمندي فرق کوي دی غا ایدیا او د ما ایدیا پارک کوي کته تی و ایدیا ناکام هم کې تاسو د سلو نور ایدیا او الهام راځي ته نور نور فرصتونه پیدا کوي ته نور خلک پیژنې نو پټول کې تاسو دوم کار کامیابی کې معمولا خلک اول ایدیا دوم ایدیا ناکام ایم ما ول دوم ناکام کړي خو درې مې ډیر ښه کامیاب کم یو دلیل نیم دا اوس یو غی نه ما کاپیان زبان دی کټه واخستا او دا فکر مې وربن نه وکړ سی واسي اول ایدیا ولاړه ډیر وخت اول ایدیا کله ممکن خلک نه ته چورنه کې مونته دي نور ایدیا او الهام درکوي
استاد سید قیاس ایدی وای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل کاروبار په محل خپل مهارتونه ډیر کړي او کار په داسې ډول وکړي چې د دوی او ټولنې ستونزې ورسره حل شي
خپل دې باید خلاقیت وکړي یا کاري اخلاق باید پیدا کړي مهارت چې لرنی کې خونه چلی اوس خو د ټکنالوژي زمانه ده دلته ما در ټول کسب ته باید په دراستر وګوري فکر غواړي دا برنامه‌ریزي غواړي یو ښه انتخاب غواړي چې مونږ څنګه وکولی شو یو کار انتخاب کړو نو دا ځوان باید مهارت زده کړي خپل نه پیږي نور وګوري چې فلانی کمال تعقیب کړي
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري ځوانان څنګه خپل کاروبار را پیلول شي څه ډول خپل کاروبار ته مالی ملاتړ پیدا کولای شي او د کاروبار د پرمختګ لپاره کوم خبرو ته باید پام وکړي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي مسایلو له کارپو اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو اوریدو ته را بولم
زه فکر کوم چې هغه هیواد کولی شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي یو یې هم دا کېدی شي چې ځوانان دې په خپل مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي تاسو فکر وکړئ مثلا موږ او تاسو په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 300,000 محصلین فارغانه وو اما زموږ د کار مارکیټ چې دی یا د شغل مارکیټ هغه په هر کال کې نیسي کول چې 300,000 نوي کارونه رامنځته کړي ایجاد کړي نو په دې کې ضرر ده چې ځوانان دې په خپل په توان باندې باور پیدا کړي او دغسې نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي هم دوی په خپله په کار بوختي او دوی اوسې کولی چې نور ځوانان ته هم د کار زمینه برابر کړي
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي سوداګري وکړي او ګټه وکړي خو پیسې نه لري آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه ده کنه دوی به پیسو هم کولی شي یو کاروبار را پیل کړي
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي نه
او کپلومړي سر کې پیسې نه وینو د څنګه یو کاروبار را پیل کړي
تاسو فکر وکړئ چې یو متشبث یا انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر څه دی تجار هغه څوک دی چې د فتن سرمایه لري پیسې لري هغه پیسې په کار اچي یا تجارت کوي صادرات واردات کوي متشبث هغه څوک دی چې ایدیا لري مفکوره لري په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري یو ارتیا ګوري هغه ارتیا د لپاره دوی د حل لاره پیدا کوي په اقتصاد کې یو استیراد په نامه ډیټ کپیټل یا مړه پانګه په بانکو کې مثلا ډیر پیسې شته خلک هر څوک لري امانه پوری چیرې خرڅ کی که یو کس پیدا سی وای چې زه کولی شم تا پیسو باندې تجارت وکم شاید یې لرم ډیر کسان پیدا کړي دوی سره مثلا شریک سي
که یو ځوان غواړي خپل یو کاروبار پیل کړي څنګه را پیل کړي او کوم خبره ته باید پام وکړي
ډیر د ځوانانو سره د مخامخ تېم چې ما سره خپل مفکوري شریک کړي چې مرز مثلا دوه کال کې جدي باندې فکر او درې کال کې جوړ باندې فکر کو نو زه مورته وایم چې کې 15 کال عمر باندې فکر وکړي فکر کول تهونه کول شي نورم فکر درته ایجادې په عمل کې جوړ باندې کارونه کې یعنی تطبیق نه کړي ته نه پوره شي دا ایدیا د روشته هم تطبیق ورده کنه دا نوال دوی دیو کی چې هر کوم تومره ایدیا چلری دوی دیوال دده د تطبیق لارې چاره باید وسنجي دومره خبره په انټرپرنورشپ داده چې ایدیا څنګه څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کی نن سبا په انټرنیټ کې خپل په افغانستان کې ډیر داسي کسان ستاسو ادارې ست چې دا ایدیا بزنس کانسپټ یا تجارت طرحه ته تبدیلول لکه مرسته کوي دریم مرحله داده چې تاسو باید خپل د پاره یو بزنس پلان جوړ کړئ څنګه د کوم ځای نه شروع کوم کوم ځای خبرات مارکیټینګ څنګه وکم خپل مدیریت څنګه مخته بوم ان ټول د علمي عملی پروسې دي چې باید مخته بوي که تاسو او بیرې چې دا کار نه کیږي دا کار ستونزه لري دا شان لري همیشه خې بس باید سړی کور کې کښینی نو ستونزو د پاره د حل لار حتما پیدا کیږي
درنو اوریدونکو دا ود دیونه د تاند څنګ خبرونه تربیه خو وخت ولري
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي
مرکې زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانۍ او دریا د قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې له پامه ونه غورځول شي.
د دغو ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي راډیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت صدای د خبرونې درنو اوریدونکو، زه نسیم شفق تاسو سلامونه وړاندې کوم. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون له مرستیال غلام ولی افغان صاحب سره خبرې کوو د ملکی تلفاتو په اړوند او په دې برخه کې څه اندېښنې چسته. جناب افغان صاحب، بحث ته ښه راغلاست.
تشکر شفق صاحب، زیاته مننه چې موږ هم په دې
کور ودان. جناب افغان صاحب، تاسو په جریان یاست چې د ملکی تلفاتو وروستۍ پیښه په هرات کې وسوه، په گذرې ولسوالۍ کې حتما معلومات لرئ. له دغې پیښې څخه ستاسو معلومات څه دي جناب افغان صاحب؟
تشکر چې په دې وروستیو کې د جنګ په شکل غاړو کې په مجموع کې په ټول افغانستان کې د ملکی تلفاتو په حق له دومره اضافه والی راغلی دی چې نسبتا نورو کلونو ته زیاتوالی یو په دوه یو په درې یو په څلور سوی دی. متاسفانه چې د هرات د ملکی تلفاتو په حق له ډیر زیات معلومات نه لرم چې څومره دی او د څه په مقابل کې.
ورې د هرات پیښه تایید شوې ده، د سیمې خلک هم وایي دا څومره د اندېښنې وړ ده.
نو دا دولت یا په اصطلاح دا وطن چې جوړ دی دا پر ملت دی. کله که د یو حکومت څخه ملت متضرر وي، هغه که هر څوک وي، که هغه غاړه د حکومت ولې دعوا کوي، که دا غاړه د حکومت ولې دعوا کوي، دا دلته حساب قوتونه دي. هر څوک چې غواړي په افغانستان کې ځان د یو واکدار په صفت په ولس باندې ځانونه وپېژني، هغه مجبور مکلف دی چې د ولس ژوند ته هم حقي اولیت ورکړي. ولې؟ که د ولس ژوند هلته په اصطلاح حقي اولیت ورته ور نه کول شي، نو دلته ولس نه وي، نو بیا دا ملت، دا دولت هم هېڅ معنا نه لري. متاسفانه چې د افغانستان په جګړو کې غټه قرباني عام ولسونه ورکوي، دا تر سل فیصده د اندېښنې وړ خبره ده. او همیشه سهار و ماښام موږ د همداسې متضرر.
جناب افغان صاحب، تاسو په دې اړه، تاسو د کمیسیون مرستیال یاست، له افغان حکومت سره په ځانګړي ډول د امنیتي او دفاعي ارګانونو له مشرانو سره خبرې کړي نیم دي کړي کم کړي، یا دغه موضوع مرترسولې ولې په پام کې نه نیول کیږي؟
بله، موږ تقریبا تیرې چهارشنبه ورځ باندې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د دروسکو وزارتونو لکه ریاست امنیتي ملي چې ولایتي مرستیال او امشنان وزارت داخلي مین ارشاد او وزارت دفاع ستر درفسیز دوی راغوښتي وو. هم عین شکل خاص موضوع مو په اجنډا مم په همدې ارتباط و چې افغانستان همیشه د جنګ څخه متضرر دي. خو د دوی غوښتنې خبرې همدا وې چې جنګ اوس ته رسېدلی دی، لا یې تنهایي مسایل دي، کنټرول د وضعیت یا محاکمه د وضعیت نه کېږي، طبعا مرمۍ ده په کنټرول کې د سړي نه ده انداختې کېږي. نو طبعا موږ کوشش کنټرول هم بیا په باروبار پر دوی باندې دا و چې تاسې ملکي تلفاتو ته زیاته پاملرنه وکړي. دا چې په مجموع کې جنګ شدت موندلی دی، طبعا خرابي او یا بدبختي هم دومره زیاته شوې.
بله، دفاعي ځواکونه به تر ډیره امکانات لري او دوی وایي چې دغه عملیات د دقیقو معلوماتو، دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس کوي. تاسو دا پوښتنه هم له دوی سره مطرح کړي، دغه موضوع مطرح کړي چې په دې صورت کې چې دقیق معلومات هم لري، بیا څنګه ملکی تلفات رامنځته کیږي او څنګه د ملکی خلکو د اوسېدو ځایونه په نښه کیږي؟
نه دا خبره مرده دوی سره نه تاییدوو چې دوی دې ووایي چې موږ دقیق اپراتیفي معلومات لرو او دقیق استخباراتي معلومات لرو. متاسفانه چې د دولت اپراتیفي او استخباراتي معلومات په صفر کې ضرب دي، ځکه په ښار کې ترور، تحدید، انفجار، انتحار دا د دې سبب دی او دا چړندې بمباري او بې اصطلاح بې ځایه انداخت د غټو وسلو دا دا یګانه علت همدا دی چې دوی استخباراتي معلومات نه لري او دوی هغه اپراتیفي مصارف د یو پروژې په شکل کړي دي، قانونو ته راجع کړي ده، ځکه د دوی ملکي تلفات د اپراتیفي راپورونو پر اساس همیشه ملکي وګړي ورڅخه متضرر دي. متاسفانه چې دوی نه د دښمن قوي کوردینات لري، یو د شپې ځانګړي عملیات هغه واقعا مؤثرا تمام شوي دي چې هغه د خاص کتاب دي او یا کمانډوز واکونه دي هغه د خپلو معلوماتو پر اساس هغه خپل اجرات چې دوی کړي همیشه مؤثرا تمام شوي، او ولې د دښمن هغه پټنځایونه یا هغه خاص موقعیتونه یې په نښه کړي. استخباراتي معلومات په صفر کې ضرب دي، هغه موږ نه ورسره تاییدو که زر واره دوی په دې کې به راته وغواړي ملکي تلفاتو مخه نه ده ډب کړې چې هغه لازم دي چې باید ونیول.
بله، افغان صاحب، طالبان هم ډیر کله په دې ملامته کیږي چې دوی له ملکی خلکو څخه د سپر په توګه استفاده کوي په کلیو باندې کې او د جنگونو او د نښتو په محل.
دا واقعا پر ځای ده، چون همیشه چې زموږ ولسونه شکایت لري چې د ملکی تلفاتو یو لامل او عمده لامل همدغه دی چې همیشه طالبان د ملکی خلکو کورونه د ځان لپاره موضع او موانع ګرځي. بیا دوی کوشش کوي چې هلته زیات ولسونه زیات وي، دا هغه ځای څخه انداخت وکړي چون هلته ملکی تلفات رامنځته شي او د دولت او د ملت تر مابین فاصلې واټن زیات شي. دا د دوی استخباراتي جنګ همدا دی، کله ناکله د واده څخه، کله ناکله د ډکو کورونو څخه قصدن دوی انداخت کوي چې بیا هلته دښمن دغه دولت انداخت وکړي او یا بمباري وکړي یا بل وکړي. موږ همیشه روزمره د دوو درو پیښو داسې شاهدان یو چې د سړک د غاړې مین ملکي موټر والی دي، حتی د زنانو د ماشومانو موټرانو مینونو وهلي دي او خو بېخي دم دي.
خو افغان صاحب، طالبانو تل بیا دا رد کړي ده چې ګواکې دوی له ملکي خلکو څخه د سپر په توګه استفاده کوي.
دا خو د جنگ دواړه شپې له غاړې ته ځان ته برات ورکوي. منته موږ هغه خاص ارتباطات د ولسونو سره یا د دوی حرکات د دوی کم تارکات چې وینو، موږ په دې خبرو نه دولت ته برات ورکولی شو چې دوی وایي موږ ټول انداخ چې کوو د اپراتیفي معلوماتو پر اساس جوړ کوو، نه هم طالبانو ته په دې باندې برات ورکولی شو که موږ وغواړو چې اصلا د ملت د ارادې سره سم اجرات وکړو.
د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون چې تاسو یې مرستیال یاست، د هرات پیښه هم تازه وشوه چې ملکي تلفات پکې د راپورونو پر اساس سته، اوس به ستاسو کمیسیون څه وکړي؟ له امنیتي ارګانونو سره په دې برخه کې تاسو څه کینی خبرې کوئ؟ څه تصمیم لرئ؟ څه پلان لرئ؟
موږ همیشه تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا ملکي تلفات متواتر پیښیږي. روزمره دا د هرات پیښه نه اوله ده نه هم اخره ده، خدای دې اخره کې موږ به دا وایو. خو متاسفانه چې اوس پیلن ولسي جرګه تاسو خبر یاست چې دوبنۍ رخصتي ته تللې ده، اوس پیلن زموږ کمیسیونونه رخصت دي، خو موږ په انفرادي شکل همیشه د دوی سره بیا هم د رخصتي څخه هم په وخت کې هم د دوی سره همیشه په تماس کې یو او همیشه مو تاکید غوښتنه هم دا ده چې تاسو د ملت او یا د عام ولسونو مرګ شوبلې ته پاملرنه وکړي او دوی مد نظر ونیسي. خو متاسفانه چې دا مسایل متواتر پیښیږي. تاسو ته معلومه ده چې هر ولایت چې موږ راواخلو هغه هلمند دی که هرات دی که جلال آباد دی ټول ولایتونه، څلور دېرش ولایتونه د افغانستان په ټولو کې همدا موضوعګانې روانې دي روزمره. نه دا موضوع اوله ده، تا مخکې شل ورځې مخکې په هلمند کې د سنګین په ولسوالۍ کې دا موضوع رامنځته شول، اوس دا د هرات کې رامنځته شوې ده، نورو ولایتونو کې سبا نورې دي. ولا موږ هم اوس ډېر
نو افغان صاحب، جګړه په افغانستان کې تر بل هر وخت د راپورونو پر اساس ډیره سخته شوی ده او که په دغه شدت باندې رواني جګړه یا جنگ، نو تلفات به ملکی نور هم زیات وي. نو په دې صورت کې باید څه وسی چې د ملکی تلفاتو مخه ونیول سي؟
موږ همیشه من هیست ولسونو د استازي او د هغو متضررو ولسونو چې هغه زموږ وروڼه او خوندې دي د دې په ارتباط هم همیشه پر حکومت غږ کړی دی، هم د ولس د استازي په صفت پر طالبانو باندې دا غږ کوو، هم پر هغه متحده ایالاتو چې د سولې په پروسه کې روزمره چې چاری مخ ته وړي او دوی پر همیشه موږ خبر کړی دی چې په لحاظ د خدای نور د غریب او بیچاره ولسونه د دې در په درتري او د دې خوندېزي طاقت نه لري. یګانه علت د جدا دی چې ټول د جنگ شکیلې غاړي او متحده ایالات او هغه هیوادونه چې د سولې په موضوعاتو کې شکیل دي او دوی ځان په دې کې دخیل بولي پر هغو باندې موږ هغه دا دی چې تاسو دا خلک مجبور کړي د جنګ شکیلې غاړي تر څو یو دلته ورکم یا اوربند راشي. کله چې ورکم اوربند نه وي همدا به د سون مواد به عام ولسونه وي په دې اور کې به یوازې او یوازې زیات عام ولسونه متضرر کېږي او دا قربانۍ به لایې تنایي او لا به نور هم شدت ته ورځي. متاسفانه جنګ چې اوس موږ او دا د یو پروژې په شکل جنگ روان دی. اوس دلته سهامي شرکت دی هر څړی غواړي چې خپل سهم یا ونډه پکښې ذاته کې نو دا ملسونه د ځان دپاره یو داسې مواد ګرځولي دي لکه په ژمي کې د سون مواد د عام ولسونه سې داسې د ځان دپاره ګرځولي دي. نو زموږ دغ د جنګ پر شکلو غاړو او د افغانستان پر ټولو سیاسینو او هغه بین المللی خلونه چې په دې موضوعاتو کې دخیل دي او هغه پراغو باندې موږ غدا دي چې یګانه موضوع دي تر څو د نور تیر دي پر ورکم وربند باندې خبرو وکړي.
بله ډیر مننه جناب افغان صاحب. کور ودان.
تشکر ژوندۍ وسمنه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ. سو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.